سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبري مجله د رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم همداشي به په ژوندۍ بڼه وګورئ او واورئ. پیله په خبرونه کو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت موینه دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې 15 رسنۍ او ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. پختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د مهاجر فرهی څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي اوس مهال په هیواد کې 300 صوتي او انځوریزي رسنۍ فعالیت لري. تر دې مخکې د رسنیو ملاتړ بنسټونو ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 50% رسنۍ تړل شوي او 30% ډیرو خبریالانو د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې دوی اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو د طالبانو د 2020 کال لاګیست میاشت راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 4 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. بلخوا د بیپلو خبریالانو نړیوال سازمان هم تیر میاشت په خپل راپور کې ویلي وو تیر دوه کلونو کې د 2000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپل دندو پریښودو تړ شوې دي چې په سلو کې 80% خزینه خبریالانې دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د لیبیا په سیلبزپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي یوازې په درنه ښار کې د مړو شوو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان له هم ترې تم دي او 1000 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه شوي دي. اوچا ویلي داسې اټکل کېږي چې د مړو شوو کسانو شمیر ښایي زیات چی ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خو د درنه خروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 40,000 کسان مړوي. 2 ورځې مخکې تر سختو ورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شو. د اوکراین وای روسي نن سهار د مزایل او ډرون الټوکا په مرسته پر اوکراین حمله کړي او تر ډیره یې د اودسیا سیمې جنوبی برخې بنخه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ورکړل شوي دي چې په مسکو او د روسیا پر نورو برخو د اوکراین له خوا د پیلوټ الټوکا په ذریعه حمله شوي دي. اوکراین په روسي ورځو کې په اشغال شوی کریمیا سیمه او په تور سمندرګي کې د روسي د سمندري ځواکونو پر پوځي تاسیساتو یو لړ هوایي حمله کړي دي. د جګړې له کرخو لري په روسي کې د نه هم حمله زیات شوې دي. د مسکو خروال ویلي تیر پنځشنبه د مسکو پر فضا لک تر لک 2 پیلوټ الوتکې نسکوري شوې دي. د غرض د اوکرين پر بندري تاسیساتو بیا د روسي له خوا حمله دوام لري. د اوکرين چارواکو نن راپور ورکړی دی چې په جنوبي سیمه اودیسیا کې د دوی کرنیز تاسیسات روسي په هوایي حمله کې پنخه شوې دي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 50 کرکټ ایشیا کپ په فائنل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 10 په کولمبو کې شوې دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سریلانکا ټوله لوبډله په 1400 کې په 50 آوټ شوه. د هند محمد سراج په 2 کې د 1 په ورکولو سره تر ټولو ډېرې 6 وکټې واخیستې. په دې کې په 1 کې د څلور لوبغاړو آوټ کول هم شامل و. د نوموړي تر څنګ هردیک پانډیا 3 او جست پریت بومرا 1 وکټه واخیسته. د هند توپوهونکو د سریلانکا ورکړی هدف په 6.1 اور کې بغیر د کوم وکټ له غورزیدو پوره کړ. شوبمن ګل وویشت او ایشان کشن دریوشت منډه جوړ کړې. محمد سراج د لوبي خوره جایزه واخیستله. پسې خبرونه واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرم. رسره په واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دې ښار کې د افغانانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د چوس مال په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې څنګه افغان کډوال نیول شوي دي وړاندې درته پرې راپور او همدارنګه موږ په پاکستان کې د افغانانو د مدافع وکیل منځي کاکړ سره خبرې کړې دي چې جزئیات پې درته وړاندې ولرو. په دې اړه به هم رسره واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د عدلي وزارت هغې امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې په 2019 کال کې یو افغان انجلۍ په فرزندي اخیستې وه. دا چې دغه محکمې ولې د امریکایي ته خبرداری ورکړی دی وړاندې په راپور کې درته وایو. نړیوالو مطالبه کې بدارا سره ووري چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون بیرته خپل ایواد ته ستون شوی دی. دا چې په روسیې کې د ولادیمیر پوتین سره په څاړه خبرې وکړې او کوم موافقه ته ورسېدل په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په دې اړه به هم راسره ووري چې په پکتیا کې د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ سړک جوړیږي چې ګټه به خلکو ته څومره وي په دې اړه هم درته تفصیل لرو. سپورت ګټه به هم ورشو که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د شفيق ياره او ملالي بشير د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزيدو اندېښنه ښودلې ده. ورزو له مې سپېڅلې تعلیم جنې تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو ته وي هغه افغانانو سره چې تاسو خبري کړې دي په اسلام آباد او نورو ښارونو کې د دوی اندېښنه څه ده او ولې د عملیات نه درېږي؟
ډېره زیاته مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د اماړیکو رئیس عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي، خو هغه دا ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان تر اوسه نیول شوي دي. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده ډېر زیات اندېښمن کړي دي او له ډېریو افغانانو سره موږ په دې اړه خبرې هم کړې دي. مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټکه شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بې اسنادو افغانانو نیول زیات شوی وو. تېره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د هغو افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستی چې له قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړي ځل د پاکستان له کراچۍ ښار څخه پیل شوې ده. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې 500 افغانان د پولیسو لخوا تر اوسه نیول شوي دي. بل خوا د جرمې په نوم یوه لایحه په ځینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کېدله چې ویل کېږي د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوي دي چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې ده. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا خپرولې تایید کوي پکې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو موده یې له 2 اونیو تر 2 میاشتې پورې وي $50، تر 3 میاشتو پورې $200، او د 1 کال لپاره $400 جریمه کیږي. د دې لایحې په وروستۍ برخه کې ویل شوي هغه کسان چې د پاکستان له هوایي ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادونو کې ستونزې ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ډېر زیاته مننه کور ودان لیمه سپېڅلې وه چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې چې هلته میشت افغانان اندېښنه لري چې دوی ونیول شي د هغوی اندېښنې راسره شریکې کړي. په همدې موضوع ته هم کېږو. موږ په پاکستان کې د افغانو کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې تازه په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په کراچۍ کې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم تاسو مخکې ویلې دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده. هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه؟ هلته بل څه خبره ده.
او بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی ته هم اعلان کړی دی چې موږ د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته له بد امرغه چې کوم رجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړي او خاص کر د کراچۍ کې چې د تیر افغانان ولیدو ونیول، نو پخ کې چې زما سي زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره سټي کارډونه وو او پراپر ډاکومنټس وو. د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه وو دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
اغلی ککړ دغه افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلې کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته یې پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د خواځه جاری شوې دي. په دې کې دا کوم پی آر کار دي، د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا دیرشم جون وو، بیا دې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا دوه کاله پس دا کارونه بیا رینیو شي، خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کول په ځای یو نوټیفیکیشن جاري کو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی، تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دینشتړي څوک سي پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ لري. خو لبد ورغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکاره کړو، عدالتونه د خپل ګورنمنټ یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنټ د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي، لکه یونیسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې هم په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شوو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوې دي، نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو، نو د افغان کډوالو چې کوم نیول وو، چې کومه لړۍ ده، هغه نه ده درول شوي. چې اوس په کراچۍ کې خاص کس کوم رجسټرډ افغانان دي، هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بار نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي، هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل، ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي، هغه دا شکایت کوي چې دوی کوم ګودامونه او دا دي د هغه نغلاوي شوي دي، ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی، ځکه دوی خو کارډونه لري، خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دور ساتلي دي. او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړۍ پیو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه تازه جزئیات موږ سره شریک کړي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. شوټ پریس په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی دغه افغان ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوې وه او کورنۍ یې وژل شوې وه. ورزو خاطر پردیسته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا متحده ایالاتو عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کېږي او باید لغوه شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قاضي کې ترلاسه شویو اسنادو په اشارې سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداري ورکړی کدا څلور کلن ماشوم په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د امریکا متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخ کړي. دغه شان ویل شوی چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونه هم له ګواښ سره مخ کوي او د اسلامي سختریزو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کېدای شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنی و په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شو، پلار او مور او پنځه خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوی ترزوی ته تسلیم شوه. جاشو مست چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه د امریکا په پوځي روغتون کې ولیده او خوډې وکړ چې خپل کور ته بوزي. د محکمې د اسناد له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری جاشو مست او میرمن ستیفنی دغه ماشوم په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په محکمه کې د دې افغان جوړې له خبرو پرته له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندۍ واخیسته چې دغه ماشوم په افغانستان کې و. د افغانستان د پخواني قانون له مخې یوازې د افغان الاصل امریکایي مسلمان کورنۍ کولی شي چې په فرزندۍ ماشومان واخلي. د امریکا غږ راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ له خوا د دغې ماشومې د فرزندۍ اخیستلو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیدل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشو څو ځلې له کورنۍ سره اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغې له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مست په مرسته دغه ماشومه د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشا او میرمنې امریکا ته له رسیدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشا وایي چې دا میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغه د ژغورلو لپاره یې د خپلو عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني هم ورکړې ده. د اسوشیټ پریس په راپور کې دا هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړ چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري.
خطر پردیس و چې په امریکا کې د هغه افغان انجلۍ په اړه باندې چې د وی امریکایي کورنۍ لخوا په فرزندۍ اخیستل شوې ده او دا چې اوس په محکمه کې حقوقي دعوه لري په اړه موږ ته جزئیات راکړه. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون نن یکشنبې روسیې ته خپل شپږ ورځنی سفر بشپړ کړ او بیرته په خپل اورګاډي کې شمالي کوریا ته روان شوی دی. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغه شپږ ورځني سفر کې څه تیر شول او کله د شمالي کوریا رهبر بیرته خپل هیواد ته ستون شو؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د شمالي کوریا رهبر یا مشر روسیې ته لاړ او بیرته ستون شو. په هغه ویډیو کې چې د روسیې ریا خبري آژانس نن خبره کړې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې د سفر له بشپړولو وروسته د لری ختیځ په ارچوم کې د خپل زغروال ګاډي خواته روان دی او د خدای په امانۍ په توګه لاس خوځوي. ارچوم د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه د روسیې د خازان تمځي په 245 کیلومتره کې پروت دی. د شمالي کوریا مشر له خپل هیواد بهر لږ سفرونه کوي او روسیې ته د غشپړ ورځنی سفر د پیوستون او همکارۍ نوی پړاو ګڼل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدان د دوو ګاونډیو هیوادونو یعنی روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي همکاریو زیاتېدو ته اندېښمن دي، هغه هم داسې وخت چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ همکاري پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا له لګول شویو بندیزونو سرغړونه ده. د جنوبي کوریا مشر یون سونګ یول اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ پوځي شراکت غیر قانوني او غیر عادلانه ده او دا یې هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د مسکو او پیونګیانګ ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په وړاندې نور هم سره متحد شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس روسیه هڅه کړې چې د شمالي کوریا د مشر دا سفر بیا بیا یاد کړي او د شمالي کوریا سره د پوځي همکاریو لاټلیت هم بیان کړی دی. شمالي کوریا هغه هیواد دی چې په 1948 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ ایجاد شو. کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل او شویګو هغه ته د روسیې اتمي او د ستراتیژیکو بمونو غورځون کې الوتکې توغندي او نورې جنگي بیړۍ ورښکاره کړې. د روسیې دفاع وزیر د خپل هیواد رسنیو ته ویلي مسکو له شمالي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو په باب پاپاس بوختي او روانه میاشت د شمالي کوریا لومړنی اوپتل چې تاکتیکي اتمي حمله هم کولای شي عملیاتي چاري.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان و چې شمالي کوریا د رهبر د سفر په اړه باندې چې بیرته خپل هیواد لښ په ګرزنی سفر روسته ستون شوی دی موږ سره جزئیات شریک کړه. بیرته افغانستان ته راځو. په پکتیا کې د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ د 40 کیلومتر سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي د سړک جوړونې چارې به څلور میاشتې وخت ونیسي او نوموړي پړاو کې به ور باندې 100 میلیون افغانۍ لګښت راشي. جزئیات لسیمې په دې راپور کې ګورو او اورو.
په پکتیا ولایت کې د ګردیز ښار او زرمت ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک د 40 کیلومتره برخې د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. په یاد سړک نه یوازې خلک تر زرمت تک او راتک کوي، یاد حاصلخیزې سیمې غریدانی او شنې میوې تر ګردیز راوړي، بلکې دا لاره پکتیا له پکتیکا او غزنی ولایتونو سره هم نښلوي او حتی تر کندهار ورباندې خلک تک او راتک لري.
د موږ سبزی به کدل تر اطله مثال را رسیده خو بعد پر ځن وخت خرابېدم بم نو یا مسد ورستېده بم نو خو ګردونه به ورباندې ناست او هغه موټر به دومره کرایه وخت لغه دهکان چې هغه به بیرته په سبزی باندې اخ کېدل نه پر کېدنه.
د زرمت اوسیدونکي وایي په خوا په ځانګړي ډول مرکز ګردیز یا د ولسوالۍ روغتون ته د ناروغانو په لیږدولو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول او د خرابې لارې د لاسه ځینو بیمارانو ژوند د لاسه ورکوه.
دا ولایت زیات مشکلات چې یغې ته رسې والله په بلاغ ماشونې ملاس ور کړی دا کوڅه د سړک ته مګل د تعمیر راځو د پاخه سړک ته شروع شي زول کبل اوات شي وخی زو
بلوري ته چارواکي د خلکو اندښنو ته په پام د نویو سړکونو د جوړولو له کیفیت ډاډ مند دي. خود بارون کو موټر له چلوونکو او مالکینو غوړي چې په لویو لارو د معیار مطابق وسنونه ولګدوي. د دوی په وینا بارون کو موټرو کې لټاکري وزن د ډیرو بارونو وړل او راوړل سړکونه له مشخص مودې مخکې له منځه وړي.
و موریدل چې د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ترمنځ سړک جوړیږي. اوس هم د افغانستان بل مسله راخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالب ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخامخ دي. دا چې ولی ورزو په دې راپور کې وره
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د اعدام پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي ځوانانو د ژړا او سکروي غږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بېلابېلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نیست، چپانه است، ماکس است، کسی طرف و طرف شور نمیخره.
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپانه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دیخوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګریدې نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بگیرم. پا له اسلامي امارت شکایت ترم باید داسې قضیه او سنځو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11مه نیټه په لاره روان وم. ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنه یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. پوښتله مې لاس یې لرې کړم. 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارات اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتون نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کراوالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار د اذیت سبب ګرځي کې دا اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادعاو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
سنا کاکړ و چې د هغو افغانانو شکایتونه لري سره شریک کړي چې ویلي وو د طالبانو لخوا ورسره تاوتریخوالی کیږي. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګره مو خبر کړي.
سلامونه مې ومنئ. د آسیا جام سیالیو پایلوبه د هند په بری سره تمام شو. په دغه پایلوبه کې سریلانکا لوبډلې پچا ګټلې وه او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه. سریلانکا لوبډلې یوازې د لوبې 1400 ولوبول او دوی ټول لوبغاړي په 500 منډو له لاسه ورکړل. دوی هند ته د 150 منډو هدف ورکړی وو. د هند لپاره په توپ اچونه کې نن محمد سراج ډیره ښه توپ اچونه کړې چې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ورسره هاردیک پانډیا درې او بومرا یوه وکټ اخیستې ده. د سریلانکا هیڅ توپ وهونکی ونه توانید چې له شلو حتی منډې واړی. هندۍ لوبډلې پرته له کومې وکټې سوځېدو سره دغه هدف په اوم اوور کې ترلاسه کړ او په دې سره یې د سږ کال آسیا جام سیالیو پایلوبه وګټله. وروسته له ډیرو کلونو د هند ملي لوبډلې یو جام یا یو کپ ګټي. د هند لپاره دا نهم ځل ده چې د آسیا جام پایلوبه یا د آسیا جام ټایټل په خپل نوم سره ثبتوي. باید وویل شي چې اوس تر دې وروسته بل غټ کپ چې دغه به د 500 ورځ نړیوال جام وي چې یوازې 13 ورځې وروسته په هندوستان کې پیلېږي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګلجیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیاته ساحو کې. ابي ښکار نه کوي وس خلک ډېر لسون سره مخ دي. هله له دغه شرکتونو څخه کوم چې دا پای جوړي باید دې ساحو.
السلام علیکم. بار السلامه. زه د هلمند ولایت کچې کول سوالي زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټول د وبو د سخت کم بوت سره مخ دي. نو وبو یو ورور ډیر کم دي. مهله کوی د دغه وبو د وزارت ته خوا څخه چې دغه خوا ته د کانال وخیجه د وبو راوړي ورور ورته بورته ورکړي. د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي. 40% پاتې منډیکا په کندوالو بدله ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې سلامونه وایم. موږ د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راهیله کړي. موږ ازرجو ته لوسالۍ کې د کښتو نه د چشنګو به نسته. خدای دې وکړي چې دغه موږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. زه غلام ګل مشرانی د ازادي ټلسوري څخه دا پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو منوال ته ټول درنا سلامونه او نیکی. ازادي راډیو د کارکونکو سمدا هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډیره سخته وچه ده. اوبه نه لري. که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي بندونه راته.
بلې السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسر.